تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شي په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی ویل افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
The Republic faces many challenges.
موږ تر دې ده رسیدو کې ډېر قرباني ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پریږدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمن د ترين کوټ تر څنډو پورې ورغځولې خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې د ریو د سړي ستوري پښتنه وکړي چې دا سړي ستړي دي کنه دي دا سړي د ژړبینې توې.
د پروان چارواکي د بریښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې، خو د وارداتي بریښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
برخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې اوبه تر پمپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله منه ده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایتالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي دي.
سلامات خامته او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه انجلۍ ده، یوه لکتې ده، یو کور دي.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل دا شکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارګ په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوه. د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمیر لورو پر اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثرو اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیری باسي. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړي. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 230 نور ژوبل شوي. د شمیر لپاره ایتالیا په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لري. په فرانسې کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول. په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مزکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولیس ته چیرمن د ترکیې د اکیر کلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لکتر لګه دیش افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارې د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال دیش تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډیر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخه دی بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبادي د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپور نو وايي تر 400 ډیر غیر قانوني پناه غوښتونکي د میل دروښته مرایسه د بروکسل په یوه کلیسا او دوه پونتونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هواد کډوالو پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناسبت شوی یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیریو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې هم درز ویل شوی چې په پرمختیايي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي توانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیايي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه ملازادي لډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي لډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي لډو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد استفانو پونټکارو وای له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هوا سره د دې سازمان د مشارکت د پای امانان لري. خغلی کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلې دي. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې رئیس پیل شوی او په پام کې ده دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکی یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړي ویډیو پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم لدې فرصت څخه په ګټې اخیستنی یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپل اړیکو نوی پړاو ته ځو. په ځان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زخپل پاته کیژم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې تجمن یو.
د امیل لومړی نیټه راهیسې چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه. طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه ولسوالۍ نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سه شنبې په ورځ وویل په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې تر لاسه شوی بریاوی هغه بریاوی چې افغان ټولنې خپل کړی د ډیرو وینو په بدل کې تر لاسه شوی. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیر قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوی یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د دیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټه ځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مووي تر سره کوي.
پاین حال کې اسوسییټډ پریس خبریا شمس په یو ریپورت کې ویلي د څو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیرې اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیس ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورټونو څرګندېږي چې ښایي امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې شاوخوا شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړي چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کول لپاره د خپل هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې د ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې او هم اورزګان دی چې په تېر یو میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولی او خلک ډیر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایی ځواک د ملاتړ د نشټوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د یو شمېر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریښي او یو شمېر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
دې شک نسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نو زموږ ځینو ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمانه باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو نو زموږ امنیتي ځواکونه د څستونو سره لاس او ګریوان شو او دا ستونزه موقته ده او ډیر بجر ان شاء الله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایی حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
پاروان جون میاشت کی د اورزګان 15 ولسوالی گیزاب چورا چهارچینی خاص اورزګان او چنارتو ولسوالی په بش پړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تول ویدلې د دغه ولایت گیزاب چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالی دي چې ټول سرکیری تر څو ورځې سخت ماسری ورسته د افغان هوایی ځواک د نشټوالي لامل وسلوالو طالبانو تسلیم سو او ټول نظامی تجهیزات د وسلوالو طالبانو لاسونه
ولی مرکز دی چې د مجاهدینو تر سخت محاصره ورسره
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالی دی چې سرتیری او یو شمیر نظامی تجهیزات افغان هوایی ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته
رسېږي تل کالداري باندې قدرت نه لري په سر کالداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند او ژوندګي
پاتې شي 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دوی په شمول تر اوسه زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي هلته خو د مرکز سیمه وه بازار سیمه وه ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه خلک یې نفوس یې ډېر و نو هلته 4000 کورنۍ بیا ځای شوې د طالبان صاحب بیریږي هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي هغه د دې کورنۍ هغه د شي افسره روان یا ځینې په موټر کې کینیم سیراسی یا بیا نیم د کوچه ناولی نیم نه راولی تل کالداري باندې قدرت نه لري پر سر کالداري باندې مالته چې د سړی کده ژوند او ژوندګي پاتې شي هغه بیا راوځي نه غنم نه وړ نه زموږ خلک داسي عیادت لري چې دوی سرمایه ولري
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پوري هیڅ ډول مرسته نه ده کړې خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي دایوازی د گیزاب ولسوالی د بی زای سو حال دی د دې ترڅنګ د چوری چنارتو خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالی څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بی زای سوی دی د ولسوالی تر سکوت را ورسته د بی د ترینکوټ شار څند دی چې طالبان خپل بریدونه ته پکښ کې زور ورکړي د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي د ترینکوټ شار زیات شمیر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي
کلن عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ شار اړوند د سولی او کفترخانې سیمې اوسیدونکي دي دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کال له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي
یار مې یو بچی بکس تللی دي درې مې ورېرونه بکس تللی دي پر یوه ځای مو پټ کړ اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې اوس نو دی بیری روساب چې داسې نه په ټوپ غلو کنی ولا کبیر یم یا د طالب وس یا د امریکایي سم د خوږه ویری سم د خوږه ډیر قربا سیو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای شي بیا بل ځای شي د کور کالی د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دي حساب در در حساب چیرېږي دا وسه دي ګډه کډی بارسي وی دي دا واج زا یو یو سره په کور پات ګلو خو اند سر یو شتان وو خطر دی چې ګلو څو نيستې دی چې ګلو په سړی نه ایستلی ته په ولایت کې دی ریو دی ته سړی ستو دی پښتنه وو کې دا سړی ستړي دی کنه دا سړی د ژړبی نه تو یې چې ګلو نه کومه ګټه کوم
د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال د جګړو لامل په ویر کې ژوند کوي او هټیوال تش دوکانونو ته ناست دي دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپل دوکانونو ته مالونه نسی راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي ذبیح الله په ترینکوټ شار کې د څپلیو دوکان لري
په خوا چې به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه اوس چې هغه راسي زر روپی 1500 سودا د وطن دکانداران هغه مغه د ضرورت شي د زمر سوړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوي دا وخت موږ اتنه لاس پیرې بم دکاندار د کړی وي نو دروز پر موږ اخې و دکاندار هم دروز پر پیران نه کړی په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 1500 شل کالدار پوری متول خو 2 لک 3 لک کالدار تل زرنس شکوای چې ماتي
دا په داسیال کې د چې د رواني جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیرې ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وایي تازه یې د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسي وګړو د جګړې د اغیز په موضوع کې تم کېږو. په کندوز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کېږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دو نوې رئیس په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او لامل زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر افات نه دي اندال د در په در راغلی اوس دوغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. آی چې دولت موږ سره کومک کوي موږ ته مواد راکې شي راکې موږ په میدان استو د موږ هم بای سي وخوري.
سلوی کله نه شیرین ګل د جګړو شدت له کابله د کندوز ښار د چرمګری سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتن کې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي امنیت راولي، کنه ماشومان به مریض دي موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلی نه تفاروزاری کورونه ټول بمباری دي طالبانو نه ډک دي یو نه تفاروزار پراتی دولت زمون بخصاص نه کیږي ګلګ نه تا پراتی خدای دې ته نو وبښ نه ډوډۍ نه کومه نه نن دولت کوم
ل دوه نه رئیس دي کندوز ښار نه دې څنډې دي درنو خوندړو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پرام وګړو دي ژوند فضا خورا محدوده کړي ده. عام ولس جګړې له دواړو خو یوازې وربند سوله غوړي خو ظاهرن د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند
آزادي خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څوتنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي. خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې د ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل استنه د بمونو په وسیله ویجاړه شو. نور په دې راپور کې
چند از خود تخت سولار چند است؟
د کابل خار اتمناهیا هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستگاوی پیری، په دې شپو ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ را تګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باغونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو. نور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د مونږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګی نه شو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر 100,000 افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له بېبرقي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې دایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنایي وبلستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور سوتنه نیولې او هڅه ده چې د ستونزه هوار شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس گرفتار کړي دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. روسیا هله منل چې روان میاشت په نیمایي کې بل امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقه ته ورسیږي. د خبرې د روسي د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساري سره په کتنه کې کړی ده.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلا مشورې غونډې به دواړو لوریو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14 په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کیږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کیږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف ویلی و چې د 2018 کال د فبروري تر 15 د نیو سټارټ موافقه تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تایید تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې لا ترنګلې اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خراب سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غرض به په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدا په باب هم واورئ چې دغه درېمه څپه په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ارګ کې په یو غونډه کې وسلوال طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایتالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایتالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولیس ته څرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې نیولې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو رئیس یې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم غوښتي وي د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخاله دي چې ازادي رادیو دوه ونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د اوبا د چټک خبرې دا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخ عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواخي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې راپور کې
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په جړاس نو پلار ته غوته خوځول په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته مي
خایدا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درې می څپې په دې هواد کې نګدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس لډېرې کورنۍ او د سرسويري او د دواګانو څلې واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د 15 کال محصولو څوره جوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وای تازه خپل ټولګیواله سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې للوی اختر روسه واده وکړي. خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لاره لا ټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدې غړې ده. وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان د خای کورونا ورته جدي ستونزې پیښ نه کړي. خغل سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایروس سره جدي چلند نه کوي او خاید عامل شې د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله راشي.
یو دا چې د پخپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه ځوان یم کوم سنځ نه پیخي ولی ومولې د چډر بد سنځ پیخ شو موږ یو ځوان زلمه د لاس اور کړ یو ډاکټر مو د لاس اور کړ یو څوک سړي ارمانونه یې لرل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري خو د ډاکټر ایمل مرینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤسنو اشخاصو ته یا زیاتو مر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي خو بې پروايي ښایي د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې را روانې درې یا څلور نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوي کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4912 او د مثبتو پیښو شمیر 1,40,214 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوي. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټلایټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه. خود دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نشي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسوم به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اسارن ورزونې د څنګه مشهر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه د مطرح کوچ نی کې دې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیږي نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوچ ده یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثونو د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ
د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. دسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلالې ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامع کې ټوله بین سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو، بل دا دی چې د دغه وزیر قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې موږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټی هغه کوي، زه دغه دقیق او دغه ثانی او د حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وزي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي، نو دغه دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنه اورېدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرو مرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شروا باندې برابر کړل دا شروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهي گئی.
ما به غنم درلود، تب وربش درلود سره بدلې به کلی ضرورت مو. ما به میوه درلود، تب جنس درلود، دبم سره بدل کړم.
بازار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چې شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلې بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستلو توکي مې خسته، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته متاګ نه شو، انټرنیټ کې مې کتل، یعنی پنځو د خو کلاس ته خو کې محتاج نه خبر رسیدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. لآزادی رادیو سره وسی قدر من اردنکو دولا سوا او اتلسو پنځوس ترمنځ په لویدیز اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود سره بدلې بم کړي ضرورت بم. ما به میوه درلود، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوشتین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په اړه لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې خاتمه پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل ته د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپل په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړي ورکړي د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکریت کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یې دی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه و چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم کې خوخیږي سم سره پیسې او ضرورت می او بازار ته لازم خو خو دې شوی نه راوړم کور دې پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خو نه راک بازار چې نو خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګدل ته بازار نستا بازار کله خوان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوان نه کوي
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې په خو با په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو تو کو با چې کوم کیفیت درلوده امغه با اخیستونکو ته ویل کده خو نن سبا چې بازار ته ځي د زینو دوکاندارانو په بیزه استاینه با په ډیره ګرانه بیا په کماسلو توکاوړي چې دا د دوکانداري د اخلاقو خلاف کار دی
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته نفر راغی وای ما یو خو کار دی ول چې زه غزه نه لغه وخ واخله دی د څه چاغو چلاو دی ټول شرایط دی دلوده نو بیا غیر سړی نه پښتنه ګول دی چې د پراخلی ول دا د دې پراخلی سفر کې لری سفرونو تر سره وس ول نه دا ول غوا خلری خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځوالو هغه واخله نو هغه واخ صداقت په دومره اوج کې قرار دلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر ناخلی وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی اوس نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي
د بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شي چې خزو په کار و لکه جامع و نه خبه ورکا ولو که به د خو بوټونه په کار و نمبر به هم ورسره نه پیدا چې خو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په خاوني و نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شې چې ضرورت وي تو کې هغه راوخلی دوه مسله دا ده هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه ورته شی واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولن توړند کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی نو دلته د آنلاین بازار ګټ یو جنونه دواړه لري ګټ به دا وی چې کورونای حالتونو کې داسې سراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کول شي چې په آنلاین توګه شیر واخلي مګر جنونه به دا وی چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شغه نشته دی دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅيږي دغه دی اغوستلو توکي مې خرڅيږي مثلا کوټونه دي بوټونه دي
درن دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي
سولوی او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خلو پیدا شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سوو تربیا هي چاره.